السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ځانګړې شوې او د غراس په یو برخه کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه د ازادي میلمه اوري چې پکې له ډاکټر آصف صدیقی سره مرکه شوې په سر کې په مکړې د دې ساعت خبرونه ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. د دغې کمیټې د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې مشر بل هوزنګا پرون پنجشنبه په یوه اجتماعي غونډه کې ویلي د داعش او ټي ټي پي تحریک طالبانو پاکستان ګواښونه په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. نوموړي خبرداري ورکړی چې ترهګریزې ډلې په سیمه او نړۍ کې د بریدونو لپاره د خپلو وړتیاو د لوړولو په حال کې دي. هغه که څه هم د داعش په وړاندې د طالبانو د بریا د ادعا یادونه وکړه، خو زیاته کړه چې داعش لا هم عملیاتي وړتیا لري او وخت نا وخت ملکي کسان او د طالبانو د حکومت غړي هدف ګرځوي. د استاذ جرګې دغه کمیټې وویل د ترهګریزو فعالیتونو له کبله 2024 کال پاکستان تر ټولو خونړی وو او په خبره یې امریکا له پاکستان سره په ګډه د دغو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو ویل چې یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 30,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیگدلی او د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې ښاغلي بیگدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریک کړي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې ښاغلی کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه کال په پاکستان کې د پولیو 4 مثبت پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تیر کال 25 ته ورسید. او د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلونه هم ورسره وبهیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی ویلي دی چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 15 ملي متر پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه د کونکو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم وطن وي. درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو د کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران و افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هله من دی چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخې له دې چې تاسو لوست پیل کوم، هله من دیم چې تاسو ټول درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې مېرمن لیلا سرحد څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولوچی مېرمن لیلا سرحد څوک و؟ لیلا سرحد. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. ویلو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو، کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت چې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و، چې په دې خاورې کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې، چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1959 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغت وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1965 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله، چې په 1915 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنې نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو، چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلند ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته، چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه بلخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه بلخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو، چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو، چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلند په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې آثار یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو غږ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو شخص بله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و، د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو کو د تحقیق لپاره هڅې کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه، درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مونه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او درنو زکوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف خاص وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکوونکو برات روغ جوړ او صحت مند وو سجه د صحت چمې بو بدن. درنو ګللی زکوونکو، لا که څنګه چې زما تاسو د نن ورځې درس مضمون افغان مشهور مېرمنه اړوند یو مشال تاسو په افغاني مشهور مېرمنه و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. ترنو زه کوم کو تیر ورځې لوست کې مشال تاسو مېرمن لیلا سرحد و پیژندل، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. و پیژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څنګه یې وکول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده، یو افغان اتلې قهرمان زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. لمن دې چې تاسو ټول درنه زده کوم کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، د تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی؟ لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د شوز د خوځښ له مخکښ مېرمن څخه و او یو فرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دی، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکون کولولو چې لطیفه کبیر سراج سرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکې وه او فا مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وو بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو په اعلانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالیت په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات د دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دی د کومي خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل رادیو لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي. د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیمن رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت ولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لار سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. وکله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1991 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1991 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانه مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی ز کوم کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه زده کړی وو، سی جی او په یو څه باندې پوسی وی یاس چې لطیفا کبیر سراج سو په سره ور شخصیت او کوم کارونه زمرد د ګران هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نو اوس هم درنو ز کوم کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو ز کوم کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنو ز کوم کو د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور د نو زده کوونکو وختي وي چې په دې باندې پوسي وو اوسې چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړي وو اوسې چې نور نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چې زستا سو پدرانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 2 3 1 1.
د ازادۍ مېلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوریت نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما مېلمه ده. صدیقی صاحب، خبرونه ته شرغله.
سلامونه سلامونه شیبه ز تاسو ته تخنیکي خبرونه ده او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو تبل وسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې تبل ولی ل خپل مسلک نه وزي، یعنی ځکه چې په تب کې کار شته، کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغړه ما چې غزوارانو ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زیاده تب په کوټه نه ځکه د کابل د تب په ټي وي په هنتونه او کله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې فزیکال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مون د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وګی زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو څنګه وکولای شي چې ځات په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بیا د دوستانو د تشویق له ادرسه ول برتکته زبیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار بری سیاست کې پات سلو خو غوالې تر خوالې په زیات سره، البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
بیرته راشو چې خدا خو غواله په څکی وو تری خواله په څکی وو، لیکن کله چې دا لاسکاله لته لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو لسه نه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچیر مطالعه نیوی نو هر سره واقعا سره نیریږي او دې په څنګه کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې ډاکټر ومه یا د طب فاکولټا کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مونږ در دومره مطالعه مونږ زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نه وو ته مطالعه مونږ درلود سیاست په ډاګه کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مونږ مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته وو زده کړی وو یا اندازې پوری کېدې چې مونږ هر څه یو خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټول زوراره ته ته چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي
ورسل دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستان بهر پور پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي
بله واقعا تم دغه سیده ز خپل وسیما سلوونه در ځکه په حالت کې ده او د دې غدې په څنګه کې آمادګی لرل لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم او زه دا ایم مشوره او زوارانو ته کده کډرونه ده دا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم وکړی وي نو بنا تاسو کې د مسله کې لري هم پاتې سي بیا تاتونه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کچیر تعلیم وي د سره هر چي تکړې شي چې هغه خپل مشکل تر رسیدګي وکول کی چې هر چي تکول سي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول سي
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتیش
یعنی واقعا دا موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوال یا تریخوال یا تریخوال دا د خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې د ډېر منفي تاثیر لري دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه لري سوي نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډېر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پات یو موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې
تا سخت خلک ولز ضرورت لري د تمواغول لپاره خدمت کړی و سرخي سب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس د غشتل ستب ولولې او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته موږ لا الله تعالی دې موږ ولې صاحب پول شاد او بخینو ز چډیر وړی کوم درې کارانو مخ پر لا سره کړای نو امامو زخت علاقه مندی ته لوچ زبای ډاکټر سم نو دا را په مشوره باندې بیا می ته انتخاب ک نو بیا ورسته ور سره خوشاله مم او د دې پسنګ وزده پر لري خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي زیات مشکله زیاله و ما مور می کله چې اکثرا ما سره وی هم در لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زرس دی کوم البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو خې ځانته یو خې احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره بیا په ځای و
تاسو صدیق صاحب لیسا چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکړه لکه څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لا سوار کړ هغه وخت زه تیر کړم چې پلار مولا سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه لسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره زفارق سوم په دیار لا سوار تیوم کال کې حالت په دیار لا سوار تیوم کال کې چې فارق سوم دغه پروسه بیا کانکور ته میګه راک امکان ورکه نو هغه وخت کې یالاسواتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تزه کامیاب شوم دا نورستا په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ شوم او د تب فاکولټه وو کاروي بیا دا نورستا بیا پنځه کاله په شفاره کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات یې کړې زخت ډیر
څه مشکلات وبخشي یعنی مثلا که یو څه توضیح کړئ
bale زخت یو خدای وو چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو اس زخت ډې سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشر ورو لاس کرن وو یعنی مو ترونو ما باګان کورو دانه خو موږ سره زخت ډېر همکاري درلود بیا اقتصادی مشکلات زخت ډیر مندلو فقر اقتصادی او بیکوری او اکثر اندی په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوسله بیا د مکتب لوسره په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثر خلک چلته ژوند وکړو په غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا وکړل مهمان به تاسو وي چې وی د مجبوریت نه مکتبونه په پیخه خو یم مور د کور ودانی او د نور پرګانو باندې سره یم مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو د چ مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب کې بیا مده بل وخت قاضی بافیکا ولا ز خپل ما ورنه می مو خویندې می او هغه و چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم طالب کولا او ل خپل اقتصادي مشکل به ما حل ولا
او بخښه قالین بافی موله چا ستکړه
قالین بافی البته افغانانو طبعا کارخانی وی شرکتونه او اکثر افغان خلک خپل کورونه کې به قارین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاستو کې دوه میاستو کې به قارین زکوونه الله تعالی موږ هم سره غوونه موږ کې لیکوالو چې وګورئ سره ما دا قارین بافي زده کړې الله تعالی کې ما هم سرپای هم یم دا مکتب هم سرپای هم دې په څنګه کې وي به قارین نمک شروع کړو دغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي مې زده کړه بیا دا په سن کې ما قالین بافي د دې په سن کې چې البته زه غواړم چې زوړم ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوله دغه په سن کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې ما خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وای دا ډېر لري زایدا هغه زایدا بس په خپل اتلم قالین تار به مراول عام ذات او نور خلقو بل اخر اوړي کې تجارت به شروع کړه یعنی قطار به من د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا 150 خلکو نور ته مې ورکول او وی ته مې چکل ورکول او سکه مې شک اگر ته پاتې کید او د دې په سن کې ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نور ډېر خطر ولا هدف مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د ترلارم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ زره باید متحرک ووسو اویز کله باید مایوس ونو وسو سمره چې انسان باندې سمره مشکلات راځي هغه پاتات کې هغه لکه څنګه چې اورته سمره اوس باندې سمره وګور کې فولات لري جوړيږي نو سمره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه وخت دا مشوره ورکوم زه مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم دغه رسیدګ وکولای شو نه یوازې پر ټول ورنند غاسي پاین دغاسي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتل ټول ته دا بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعتو کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کې ورني او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تک کې هم دغه په څنګه ساختمانی شرکت مون جوړ کړی ودم په تپ کې ودم ام ماصل ته به ما ساختمانی شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت په پانتون کې هم درلود
لیکن سرقي صاحب او بخښه دلته څو د ساختمانی شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو کته تجارت کول بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر سه دا یو دا به خضر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولایت ورکی نو کله چې امریکایان راغ افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیرال ته تل فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وی باخسته کړه چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات څخه ډیر خو نو بنا ان اکثر افغانان چې خارج کې اوسېدو وی په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم شو او دلم کم شو په افغانستان کې خلک نور او هغه مسلکونه ته توجه وکړي نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځم موافق ما داسې نظر درلود خود سے مارکیٹ ہے مارکیٹ ہے نہ دلو نو یو دا بل لگا کله چې دا کار تا کول په هغه وخت په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسائل کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه دلو وست متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کوم پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله هغه تیر دوره د مکتب شپږم سن کې و یعنی ما خپ یاد چې شپږم سن کې زوم پامغه دوران کې تر دولسم سن په پوري موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند وو
شریقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تر شو له خپل تجربې راته وست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوري پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کی انسان ته هغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافیان ته نو بنا ان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وز د خوانه وز ومن د خلکو ډیره خبري او کچيره دوباره فرصت آمده ست وطن په خدمت کې چهار چې د اوسې او څنګه وکولې سوتې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نسی او دوباره خلکو الله په سي زمينه د خدمت مساعد سي
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیر وطن خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړی دی او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا چې اول خو زیاده ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولسته دا وایم چې تاسو هغه اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیمي یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم کوم چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ملسم لري اکثرا یو نی البته یو نی مشران چې دوی وای اکثرا هاته د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرې ده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هاته دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې غوی راستي غدل پاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سی او تعلیم یافته اوس یغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې هغه خپل دغه ما مثبت او ما منفي ټکي وځ خپل وسلګیم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي ځلیکې ما کوم متاسفانه چې څومره وایم او د دې په سان کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو هغه ز فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جيبو ته متوجي زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم شاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په منځ تجارت کړي خپل د شخصي جيبونو لپاره کړه چې موقف وکړو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالې به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله نو بنان زه ما ولست غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولست به خاص د کډون مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځند انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاس مشر یاس بنان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید ګټوره معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر لور کړی تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې دا ټول ټکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوبر احساس خوبر وطنی لري احساس د وطن دوستی لري او کې چیرې خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورڅ فکر واني زه فکر کوم دا به داغه سړی نه باغ کوم رهبر نه چې وته په څه منډه وای اگر رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم ولې د لپاره چې اګه مشه کوم څومره مشکل لري خو ته په پټه
دغه چې مشکل لري تور په سوالي منډه کې خدای چې شاو خو اخلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې نو هغه د مشکل لمه ځي هغه چې مشکل لمه ځولاره ته کولای شي او خمه چې ځان ته انتخاب کې یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګه به ودرېږو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې په څنګه ودرېږو چې د اقل هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې په څنګه وطن لپاره خدمت وکولای شي.
مانن صدیقی صاحب کچرته مشان او جرګي وخت برته ستانه شو د سی جالبه خاطرات اصولري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بره جالب خاطري خو مونږ زخت ډیلرو یعنی جالب خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په عامتو جوړید یعنی په دې کې مونږ دا سي ځان یو غو دوستو چې باغ ملي شورا کې وو نو هغه دوستان می پیژنې ما ترا راته وې چې دغه په کابل د لوګر په عامتو چې دا دغه بعد مرکز کې جوړ نسی یعنی یو بل ځای دا چې د د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د پسرحت کې چې قرار لري پکچا ته نږدې وخته چې باید هغه هغه ځای ته باید انتقال سي چې حالت نام نیمو تختم نو ما ترا وې درې سو جرب مزکه درکو او راځه چې موته سل جرب د ایماس 200 جرب ته دا پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسه ونه مله تر اخره پوری بل اخره ما وکول چې د لوګر په هانتون دبره او پر عالم کې کې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ يم زه پیګم چې پانتون چیرته ژوند کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډېر خیا او خاطره ده چې زه
ولې او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو اجر او مزګه خلک دا مزګه د پانتون مزګه خلک تاسو کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دا مزګه د پانتون چې دا درې سو اجر به مونږ تاسو اندر کوو صدیقی ته 200 اجر به ته صدیقی سل اجر به ته راځه د پانتونی الته 20 اشنپور ته الته غاځي ته 20 ښه نو بل اخر یو غوخته چې غاځي ته د پانتون وی سي الته غوخته چې اوسه مزګه الته د خلکو نه د مزګه شاو پانتون چې کړه تطبیقی کې د غاښو خو مزګه قیمت جګیږي الته د غوخته چې دا مزګه الته مخکې تجارت کوي او مرکز کې هم یو څل جرمازه کتر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم او وځ زور باندې د والي ته میوې چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم میپیرو 300 جرب مزګه بلا اخر ام دا بیا غاصبین ډیر جات کوشش نه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړي دا همدغه سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزه کې غصب کړي بیا هم مو کولای شي د دې د غصب مخنیوي وکړو دا مال پر ډیر غصب تاریخ دا غوړ افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دا غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دې باندې یاړم چې دا شکر ده چې ما د سیو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادې اقل د سیو تاریخ تاریخ به ما ځان نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دې باندې یاړم دا نه پاره ما دا یما لپاره ډیر افتخار ده
صدیقی صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوی دي
او هغه مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوټه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلته لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوله کې سره دلو تسيبم سره دلو تمام غمینه بم اډيوالي وروري سره
دامه تردي پوری او بخښیدم تردي پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاست او نه پوهیږي چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې زما وقف کې او مکثره نامه پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه به وخت یعنی ما زیات کوه تا سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري هر مشکل چې ما په واس کې وی ز تاسو را مو کې چیرې هغه ملګری ما را خبر نیوي یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د توان په واسه یما د مکتب یا د ما وړی کې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب ما سره مکتب یا د مکتب غوی ته باید رسیدګی کولای سم خو داغه نو لوسه کړی چې د افغانستان او وطنونو په دیوتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډی ان ډیر کم په تماس کې هم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کې یا زه په دې ډیر ستل لپاره زوړېږم هغه زخت دی چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم مالاوي نو په دې ډیر خپه کېږم کای کای زما په واسه کې زه تاوان او مشکل وای هم په ما په واسه سوې چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیژنه مو کې نه پیژنه باید وګورم سره ما همکاري کړه وای نو پدې کې ته باور وکړ جناب شیبر سره زخت ډیر زوريګم زخت ډیر او کله کله دومره زوريګم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکول نه خواجه وي چې اقتصادي عکسونه چې ماته لګي دغوی غربت او مریضان چې غوی لري کورونې مشکلات لري یعنی ته باور خدای کا چې کله کله ما اوخه دغه سره روان یو د څه ګورم او زورته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګار مسیج راته کې جوړی تر کوي په دې باندې زه ډیر زوړی کوم زه ډیر زوړ
سریخي سب د مرکه او د خبرو په پای کې کچرته لتا سو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لټب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه وچ انتخاب کړی مو په روان شوی او کنه ټپ ته مو ادامه ورکړی وي
جناب شیبر صاحب یی وز خپل اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کوي زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کوله او وي ته بنر سدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کوله چې خپل مسله کې به کار کوله دا به مال او ولې در لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم لري او د دې پسند کې چې ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه تا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملی کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې په څنګه تعالی پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګه د جابر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې آکار مونږ شکوي نو زه زیات به ما ترجیح کول کولای چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما خپل ولسته بډې کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پان د لوګر د پانتون موضوع دا کار بکې دې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې البته د لوګر د خلکو لپاره ډېر زیات ځانو بیا خاص تماسر
لري اول ته کچرتہ امنیت نه وي په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وي
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وي دروازې به ټول تړل شوی وي او دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تدبیر کېدل لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هغه کې دې چې ماغه غووري هغه ته زو دا وایم چې ودا شکر وباسه کې چیري اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریخ صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیر مننه خیر اوسه.
Thank you. شکت پول پلاس کی را تو شہزاد ملنگا دیار پترنو پسی می خیل للی شینا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا sada awala malang nam shahzada malanga pata mayan swa mamalanga jahan swa shahzada malanga jora bazona achata maya hal na shahzada malanga jora bazona chata maya hal na shahzada malanga jora